بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل ونګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. اځنو نن د ادبار یا یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه لومړي هجري لمریز کال د چنګاښت میاشتې دولسمه نېټه ده، چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې لندرمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جولای ملا درېمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. بیا درته د افغانستان د عالمانو غونډې د پای په ارتباط سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصره وروسته بیا د تلپاتې خوشبوې تر عنوان لاندې پروګرام اوریدل شي، او له دې وروسته هم د هندارې تحلیلی پروگرام دتا وړاندې کیږي، چې په ننه تحلیلی پروگرام هم په کابل کې د افغانستان د عالمانو غونډې د پای په ارتباط او موږ سره په کې برخوال دي خاغلی سلطانی صاحب همدارز عزیز زید صاحب. بیا درته ورسپانو ته د غتنې پروگرام نن کې چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مزګرانې خبرونه هم پای ته رسي. ولنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډی. ښاغلی امیر عبداللهیان وایي چې د تهران او قاهرې د اړیکو پراختیا د دواړو ملتونو په ګټه ده. د افغانستان د بلخ خلکو له طالبانو غوښتي چې د مقدساتو درناوی وکړي. په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو وروستی شمیر اعلان شو، او له افغانستانه هر ورځ درې زره ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. بشپړ خبرونه. د تهران او قاهرې د اړیکو پراختیا د دواړو ملتونو په ګټه ده. د ایرنا راپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د ایرانی، مصری او اردنی لورو ترمنځ د خبرو په اړه د خپرې شویو خبرونو په اړه زیاته کړه چې تر اوسه د تهران او قاهرې ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې نه دي شوي. د دې پترس کې چې اسلامي ایران د تهران او قاهرې ترمنځ د اړیکو پراختیا د دواړو ملتونو په ګټه بولي. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان سوریې ته د سفر د مهمو بریاو پس پړلو کې هم وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره مو څه د پاسه دوه ساعته د مختلفو خپلمنځیو مسایلو او همداراز سیمه ییزو موضوعګانو په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلی عبداللهیان سوریې ته د سفر له مهمو بریاو تهران ته د ښاغلي بشار اسد د وروستي سفر د موافقو تعقیبول وبلل. دا بلخاب خلکو له طالبانو وختي شي د مقدساتو درناوی وکړي. د بلخاب ولسوالۍ په یو جماعت کې همداراز د طالب ځواکونو د موسیقي د غږیدلو د یو کلیپ له خپرېدو وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د اسلامي امارت له ځواکونو غوښتي چې د مقدساتو ته درناوی وکړي. افغان غږ خبري اژانس وایي چې د سریپول ولایت د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ په یوه جماعت کې د دولتي ځواکونو د شتون او د موسیقي د غږولو په اړه د خپرې شوي کلیپ په غبرګون کې نن ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونه جماعت ته ور داخل او د بلخاب ولسوالۍ د دانې په سیمه کې په جماعت کې موسیقي خبره کړه. دوی زیاته کړه چې د اسلامي امارت ځواکونه باید د خلکو مقدساتو ته سپکاوی ونه کړي او چارواکي باید د خپلو عسکرو د جاهلانه کړنو مخه ونیسي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې د اسلامي امارت د عسکرو دا ډول چلند د هیواد امنیت او ثبات تاوان رسوي او باید مخه یې ونیول شي. د دغه کلیپ خپرېدو په مجازي فضا کې هم د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د هیواد خلکو د دولتي ځواکونو دغه چلند لاسپکوي ډک بلل دي. بلې خوا د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې د دې ولسوالۍ ترانسپورټي لارې د خلکو په مخ خلاصې شوي خو خلک لا هم د تګ راتګ څخه ویره لري. دا په داسې حال کې ده چې په بلخاب کې د مولوي مهدي او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ لا درې ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه کورنۍ له دې ولسوالۍ وتلي او د خلکو د کورونو په شمول عامه ځایونو ته اور اچول شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې دغه ولایت د والی په شمول د سرپل سیمیزو چارواکو اعلان کړی و چې خلک به خپلو کورونو ته استانه شي او ملکی وګړو ته به هیڅ ډول تاوان ونه رسیږي. په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو ورستی شمیر اعلان شو. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وایي چې د موجودو شمیرونو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله 1,006 تنه مړه، 3,006 تنه ټپیان او 1,814 کورونه یا په بشپړه توګه تباه شوي دي او یا هم یوه برخه بیا تاواني شوې ده. افغان غ خبری آژانس ویلی چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې معین مولوی شرف الدین مسلم نن په یو خبری غونډه کې ویلی چې په ورستی زلزله کې په څلور ولسوالیو کې مالداري کرهڼیزې مځکې د اوبو لګولو او د څښاک د اوبو سیستمونه هم تاواني شوي دي. نوموړي له خپلو ملګرو بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او ملي سوداګرو څخه د مننې په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په دوام ټینګار کړی دی. لا طبی پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال وایي چې د ورستی مرګونی زلزلې په مهال د ملي دفاع وزارت او د هیواد د هوایي چلند ځواکونو کارکوونکو د ټپیانو د لیږد او بیړنیو مرستو د رسولو په موخه 122 الوتنې کړي دي. د هغه په وینا تر اوسه شاوخوا 10,000 زیانمنو شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسول شوي دي او دا لړۍ لا هم په څلورو ولسوالیو کې روانه ده. مولوی شرف الدین ویل چې په زیانمنو شویو سیمو کې اوسنۍ ستونزې د سرپناه او د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو، همکارو بنسټونو او د هیواد د سوداګرو هر اخیزې ملګرتیا ته اړتیا لري. د یادولو ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستی زلزله په تخار ولایت کې له خونړۍ زلزلې وروسته چې په 1998 میلادي کال کې رامنځته شوه او له امله شاوخوا 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل کیږي. ازن وسم دته په کابل کې د عالمانو د درې ورځنۍ غونډې د پای د پریکړې لیک په حق لا زمونږ د خبريال فضل غنی حکمل را لګلې راپورټ وړاندې کو.
په کابل کې د علماو درې ورځنۍ لویه غونډه د 1,000 مادو په پریکړلیک سره پای ته ورسېده. په دې پریکړلیک کې راغلي څرنګه چې اسلامي امارت د افغانستان د خلکو له منځه راپورته شوی او کومه بهرنۍ کړۍ او لور یې په رامنځته کولو کې ښکېل نه دی، نو همدا یې د داخلي مشروعیت معتبر دلیل دی. د پریکړلیک په یوه برخه کې راغلي نړیواله ټولنه د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت وپیژني او د افغانستان شتمنۍ دې آزاد شي. د علماو سترې غونډې په ډاګه کړي مونږ یو ځل بیا له امیر المؤمنین شیخ حبت الله خونزاده سره خپل بیعت تازه کوو او ترې په کلکه ملاتړ کوو. دغه راز په پریکړه لیک کې راغلی د اسلامي امارت پر وړاندې درېدل بغاوت دی او مخنیوی یې په خلکو او نظام واجب دی. د داعش په اړه ویل شوي چې داعش یوه فتنګره ډله او خوارج دي او له دوی سره هر ډول مرسته او تعلق شرعاً ناروا دی. د علماو په دغه پریکړه لیک کې له اسلامي امارت څخه غوښتل شوي چې ملي وحدت نور هم پیاوړی او ارضي تمامیت څخه ساتنه وکړي. د دې تر څنګ د پریکړه لیک په مادو کې له بهرنیو هیوادونو څخه د افغان شخصیتونو د راستنولو د پروسې ملاتړ شوی دی. خو یو شمیر څېړونکي وایي چې د میرمنو د حقونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. دوی زیاتوي دا غونډه د طالبانو مشر ته د بیعت کولو لپاره جوړه شوې وه او تر ډیره د طالبانو پلویان پکې راټول شوي وو.
خبرونو ته دوام ورکو. له افغانستانه هر ورځ 3000 ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. ورسته لاغی چې پاکستان له افغانستان څخه د ډبرو سکارو واردات په کلدارو پیسو زیات کړل، اوس ویل کېږي چې دغه هیواد ته د ډبرو سکارو د صادرې دا کچه د ورځې 3000 ټنو ته رسیدلې ده. افغان خبری آژانس وایي چې د پاکستان لومړی وزیر دا حکم رسته چې کالدارو سره د ډبرو سکارو واردات زیات کړي. له افغانستانه د دغه محصول واردات او په دغه هیواد کې د برېښنا فابریکو ته د هغې د لیږ د کچه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د ډبرو سکارو واردات له څو ورځو راهیسې وروسته له هغې زیات شوي چې دغه هیواد د حکومت اړونده څانګو په ځانګړې توګه د پاکستان ریل پټلۍ ته امر کړی چې د ډبرو د سکرو د خوندي او ګړندي تګ راتګ لپاره جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د زیاتولو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر له حکم رسته د دغه هیواد د مالیې وزارت د ډبرو سکرو د هر ټن بیه $200 ته لوړه کړې ده. ویل شوی دی چې د پاکستان د خپلو برېښنا کوټونو ته د ډبرو سکرو د لیږد د اسانتیا لپاره په سیبي، کندانو او خوشحال کوټ سیمو کې د اورګاډي پټلۍ جوړې کړې دي. نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اوختیا نړیوال سازمان وایي چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي، روغتیایي خدمتونو او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیره اړتیا ده. افغان خبری آژانس بیا ویلي چې دغه سازمان ویلي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګټو شریکو ادارو سره ملګرتیا کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو، مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې د وروستیو زلزله ځپلو لازیانمنو سره د مرستې اعلان کړی او د مرستو یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلی هم دي، خو د زیانمنو شویو په وینا دا مرستې کافی نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو سره ده چې د سازمانونو او د زیانمنو کسانو سره ګردانۍ یې دوه برابره زیاته کړې ده. نړیوالو سازمانونو او بنسټونو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ به په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه هم په ښایي په بد وضعیت کې دي. په تیرو دریو میاشتو کې کبوت 14000 افغانستانی ماشومان په د شری په ناروغۍ ککړ شوي دي. د بدخشان ولایت د مرکزی روغتونو مسول ډاکټر شفیق همدرد د په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ لخوریدو د اندېښنې په څرګندلو سره ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې کبوت 14000 ماشومان په دغه ولایت کې په شری اخته شوي دي او 11 تنه پکې مړه شوي هم دي. هغه په بدخشان کې په شری باندې د اخته ماشومانو د شمیر لا زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې زیاتره ککړ کسان د مرکز څخه یي او ځینې نور بیا د فیض آباد ښار د شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په بشری او د شری باندې د اخته ماشومانو شمیر په دې ورستیو میاشتو کې کم ساری ودا درلودلی ده چې اصلي وجه د ماشومانو خوارزواکي او بدني کمزورتیا ده. دغه وزارت د افغانستان له کورنیو وختي چې په خپلو ماشومانو ته د واکسینو په ورکولو سره د شری په شان ناروغیو په وړاندې د هغوی خوندیتوب زیات کړي. د ملګرو ملتو او د افغانستان د روغتیایي مرکزونو د راپورټ له مخې په دې وروستیو میاشتو کې تقریبا 3000 افغان ماشومان په شری اخته شوي دي او له امله 213 ماشومان هم مړ شوي دي. خپلو ماشومانو ته د واکسین نه ورکولو په وجه افغانستان لا هم د نړۍ یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د شری او پولیو ناروغۍ نه دي ختم شوي. او ورستی خبر هم دا چې په کابل کې د نارویج له سفیر سره د طالبانو خارجه وزیر سلا مشورې کړې دي. د طالبانو د حکومت خارجه وزیر په کابل کې د ناروی له سفیر سره په افغانستان کې د اقتصادي او انساني وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. زمون خبريال راپورټ راکې چې امیر خان متقی نن په افغانستان کې د ناروې له سفیر اندرسن لینډمین سره په کتنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه دی دغو خرابو شرایطو کې د افغانستان له خلکو ملاتړ وکړي. څو ورځې مخکې هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مصر سهیل شاهین همداراز په دوهې کې د اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره کتنه کړې وه او په دې ارتباط هغو ترمنځ په ډیرو موضوعګانو خبرې اترې شوې چې یوه پکې د افغانستان د بایکاټول ختمول دي. د دې مهال خبرونه لپاره نه مې و دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت تک
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د عالمانو غونډې پای د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د افغانستان د عالمانو غونډې په خپل پایزا بیانیا کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د بیا بیعت پترس کې داغه له حکومتونو په پرېګندم لا تړ هم ټینګار کړی دی. په دغه بیانیا کې په دې ادعا سره چې د افغانستان حکومت له خلکو راوتلې او هغه په افغانستان کې د طالبانو د واک په داخلي راووالي روښانه دلیل هم بللې دي. د طالبانو ډلې لخوا د افغانستان عالمانو غونډې ته وربلل شویو کسانو جوړښت په پام سره چې یوازې د لوی مشورتي جرګې په حال کې په همغه د کسانو په شمیر یعنی درنیم زره کسانو سره تر سره شوه په بشپړه توګه روښانه وه چې څه به ترې راووځي. په افغانستان کې خپل حاکمیت ته د طالبانو د مشر خلیفه پالنې کتنې ته په پام سره په بشپړه روښانه وه چې هغه د افغانستان له درستو عالمانو د بیعت په اخیستو سره د دینی روالي په ترلاسه کولو پسې دي تر څو هغو هم په خپل عادي ځای کې په شتون سره د طالبانو لپاره ځایي او د افغانستان د خلکو لپاره هم هغه د منلو وړ کړي. ځکه یوازې هغه کسان چې د طالبانو په درې ورځني غونډه کې شتون درلودو عالمان وو او د دې غونډې در سره کولو څرنګوالي ته په پام سره چې هیڅ رسندوی لالوري ورته خبري پوښښ ورنکړل شو نو جوته نشو چې آیا عالمانو ترمنځ مخالفان هم وو که څنګه. افغان کارپیژان دی محمد شفیق امین په دې باره کې وایي چې د طالبانو جرګې له نورو جرګو سره بشپړه توپیر درلود که څه هم په دین کې په صلاح او مشورې ټینګار شوی دی خو مطلوب مشوره د ټولنې له ټولو کسانو سره دی نه هغه کسان چې له دین څخه اغیزمن دي او هر ډول دینی اساس له خپلو ګټو سره سم تاییدوي. د افغانستان خلکو تمه درلوده د طالبانو په مشورتي جرګه کې د انجلیو د روزلو په ټولنه کې د میرمنو د شتون د څرنګوالي په شان د مهمو مسایلو جاج واخیستل شي او په نتیجه هم د افغانستان د کلتوري قومي او مذهبي متکثر ټولنې په ګټوي. خو په عمل کې هغه څه چې د افغان عالمانو د غونډې له پیزې بیانیې د استنباط وړ دي یوازې د خلکو د مخالفتونو او د هغو مخالفتونو ځپلو ته یو ډول راوالي ورکول او بیعت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو کوشش دي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمه ډیرو قدرمنو اوریدونکو از مر سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شپه کې د تلپاتې وګمه له یو بل پروګرام سره زفات می ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د تلپاتې وږمې د څو رسندوی پروګرام نوې لړۍ د معظم لارښود حضرت آیت الله خامنئی د مختلفو معارفي او تفسیري بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله خامنئی د دغه ټولګې په 20 پروګرام کې فرمایي، د ټولنو کژلاړیتوب او ستونزې د دې لپاره دی چې په هغوی کې هدایت او نیغه لاره د قرآن څخه اخیستل شوی نه دی. داسې ټولنه چې سمه لاره ونه پیژني، نیغه لاره ونه پیژني، له خدای تعالی سره اړیکې ونه لري، همداسې دی له بده مرغه نن ورځې دغه بشري ټولنې له همداسې زلالت او ګمراهۍ سره لاس و ګرېوان دی. دا چې تاسو دومره تکرار کوئ او ویل شوي دي تکرار وکړئ، اهدنا الصراط المستقیم په همدې خاطر دی. صراط مستقیم یعنی غلاره، یعنی هغه لاره چې دغه آفتونه بلاګانې او ستونزې پکې نشته. دغه د صراط مستقیم معنا ده. تل متعال خدای غواړي چې تاسو هدایت کړي. دغه هدایت او لارښوونه په قرآن کې دی. که له قرآن سره مو انس او مینه او عادت وکړ، که چیرې په قرآن ښه ډول سم پوه شو، که چیرې په قرآن کې مو تدبر او فکر وکړ، هغه وخت به د ژوند پوښتنو او سوالونو ته سم او صحیح ځوابونه به ورکړل شي. باید چې د هغې پسې لاړ شو. دا ډیره مهمه ده گرانو زوانانو، خو اوس انشاءالله و تعالی هر څومره چې له قرآن سره عادت وکړئ، دغه حقیقتونه به لا تاسو ته ښکاره شي. هر څومره چې د دغه خوندوره او خواږه شربت څخه وڅکئ، نور به خونده درکړي او نور به تږی شي. قرآن دا ډول دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
لوالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی غولېدلی دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو او محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په کابل کې پرون د افغانستان د عالمانو درې ورځنۍ غونډه د یو لس مادیز پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. د دغه درې ورځنۍ غونډې په پای کې ټینګار وشو چې نړۍ د طالبانو له موقته دولت سره تعامل وکړي. د افغانستان د عالمانو په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کوونکو د نړۍ له هیوادونو، ملګرو ملت او نور نړیوالو سازمانونو په تیره بیا اسلامي هیوادونو او سازمانونو وغوښتل چې د طالبانو له موقت دولت سره تعامل وکړي او په افغانستان باندې موجود ټول بندیزونه ختم او د افغانستان د ولس نیولې پیسې او شتمنۍ آزادی کړي. په پریکړه لیک کې د طالبانو له حکومت سره مخالفت بغاوت ګڼل شوی او ورسره په مقابلې ټینګار شوی. داعش هم یو مفسد ډله بلل شوی چې په افغانستان کې د فساد هڅه کوي او ورسره تعلق ناروا عمل ګڼل شوی دی. په غونډه کې ګډونوالو هم دغه راز د مولا هیبت الله سره بیعت نوی کړی دی. د دغه درې ورځنۍ غونډې په اړه څو خبرې د پام وړ دي. له دې ورتیر چې په دغه غونډه کې د افغانستان 50% ولس، یعنی ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، په خپل د ښځو د کار او تعلیم په حق له هم داسې مشخصه ماده نه دراغلی او یوازې د ښځو د ماشومانو په حقوقو ټینګار شوی. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو له ټولنې سره خبرې وکړي. دویم هم د ټول شموله حکومت یا ځنو نورو مسایلو په اړه نړیوالو ته ډاډ نه و دی ورکړل شوی. له بلې خوا کارپوهان په دې ته په پام سره چې دا د عالمانو غونډه وه، هغه د لوی جرګې د وجهي او مشروعیت ورکوونکې جرګې په توګه نه ګڼي. موږ باندې په هنداره کې په ټول کې د دغه جرګې په اړه او دا چې د دې اصل مقصد سو، آیا دا جرګه خپل اصلي مقصد یعنی د طالبانو مشروعیت او رسمیت ته تګلاره هوارولی شي کنه، آیا دغه جرګه به وکړی شي د نړیوالو ملاحظات حل کړي، د افغانانو ملاحظات حل کړي، د اساسي قانون او داسې نورو په اړه چې کوم ملاحظات موجود دي او داسې نورې مسلې به په دغه پروګرام کې راونغاړو. په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د افغانستان په ختیز کې میشته افغان کارپو خاغلی محمد انور سلطانی صاحب او تکړه خبریال او شنانده خاغلی عزیز زاهد. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د افغانستان د تکړه شناندی او کارپوه خاغلی محمد انور سلطانی په خبرو سره پیلو. سلطانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په کابل کې پرون د افغانستان د عالمانو درې ورځنۍ غونډه د یو لس مادیز پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. د افغانستان د عالمانو په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کوونکو د نړۍ له هیوادونو، ملګرو ملتو او نورو نړیوالو سازمانونو په تیره بیا اسلامي هیوادونو غوښتي چې د طالبانو له موقت دولت سره تعامل وکړي او په افغانستان باندې موجود ټول بندیزونه ختم کړي او د افغانستان د ولس نیولې پیسې او شتمنۍ آزادی کړي. په پریکړه لیک کې د طالبانو له حکومت سره مخالفت بغاوت ګڼل شوی او ورسره په مقابلې ټینګار شوی. تاسو په ټول کې دغه جرګې یا غونډې ته په کومه سترګه ګوره؟
امیر المؤمنین جناب مولوی هیبت الله صاحب په وینا کې ټول افغانستان او جهان ته دا واضح شو چې د هغې سیاست په کومو په حسابو نورمونو ولاړ دی هغه تشریح کړه او د دې وضاحت هم وکړه چې افغانستان د هیچا د مداخلې لپاره بستر نه دی او نه بستر جوړولی شي او نه د بل مداخله مني. دغه اسلامي امارت دا د افغانستان د ولسونو خاصه وه. که مثال یې دغه بدل شوي علما یاد کړه، دا خپله جهان ته دا وانمود کړه چې د دې پټ سیاست دا نمایان شو. بل مسله یې دا د مواد مخدره او د پیساب د داعش په هکله باندې خبره وه، هغه د دې د کورنۍ سیاست دیم جهان ته واضح کړه چې د دې دپاره باید نورې تشویشونه څوک ونه لري. او هغه کسان چې د نظام په وړاندې چې داخلي مشروعیت یې پرون دغه 2000 علما او قومي مشران نه واغسته، دغه څوک چې سبوتاژ کوي هغه په حساب یاغي او باغی دی او یاغي او باغی په اسلام کې تعریف کوي دی. نو پرونی سیاست دا د طالبانو د سیاست هغه تمثیل چې د امیر المؤمنین او د جرګې د پریکړې د یولس مادو په حساب باندې وشو. نور نو د طالبانو د سیاست نه د دې نه اضافه توقع کېدله دا زما د نظره د اسلام د چوکات نه به بیرون تعریف وي. اسلام خود دین دی چې هغه چې دا ټول شیان پراته دي او د دغه شیانو په رڼا کې به سړی خپله قضاوت کوي او دغه به کوي. ولې متاسفانه په دغه تعریف کې لږ شانتې مشکلات ښکاره شو چې په دې معنی باندې چې اسلام پراخه دین دی، اسلام د دقو ته هم حق ورکړی دی، اسلام ښځو تعلیم ته هم حق ورکړی دی، د نورو تعلیم ته هم ورکړی دی، خو مناسباتو ته هم ورکړی دی، نړیوالو اړیکو ته هم ورکړی دی، ډیپلوماسۍ ته هم ورکړی دی، اقتصادي ډګر کې هم سیاست خپله اسلام روښانه کړی دی او په داخل کې هم روښانه کړی دی. نو د طالبانو د امیر المؤمنین وینا دا په حقیقت کې د جهان د ټولو په حساب غربي او شرقي قوتونو دپاره یو دغه په حساب یو تعریف او دې ته وکړ. نو زما د نظره دا سیاست چې فعلا اعلان شو دا به نه غربیان ومني او نه به یې د سیمې بعضې ګاونډیان دا په دې خاطر باندې چې هر یو خپل اهداف لري او د خپلو اهدافو په خاطر باندې د سیمې په سیاست کې ځان دخیل ګڼي دغه دخالت به کلین شي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي محمد انور سلطانی. دلته به راشو تکړه خبریال او شناندي ښاغلي عزیز زاهد ته. عزیز زاهد صاحب، تاسو راته وایي د دغه چې کومه غونډه وشوه دې ته په ټول کې ستاسو څه نظر دی؟ آیا کوم مقصد چې طالبانو له دې تعقیبوو هغې ته به ورسیږي او که نه؟
بله، سلام درناوی تاسو ټول اوریدونکو ته. مهم ټکی دا دی چې دغه جرګې ته یا دغه غونډې ته په مجموع کې ډېر زیات توقعات وو، هغه که په داخل کې وو او کله بهر څخه وو. دا هغه غونډې ته چې پخوا توقع وه چې دا به لویه جرګه وي او یا به د قومي مخورو د سیاسیونو ګډون پکې په لوړه کچه باندې وي تر څو د دې پریکړې جایگاه او د هغې عملي کېدل آسانه وي د وخت حاکمانو یا د طالبانو سرپرست حکومت. اما د غونډې بڼه هم په مجموع کې له پیل څخه د توقع خلاف یو ارخیزه یا د طالبانو د پلویانو په شکل باندې وه. یو دغه توقعات له اوله څخه چې کله غونډه شروع شوله که هغه د دغې غونډې د شکل، نوم او د هغې د جوړښت او د هغې د ګډونوالو بڼه وه، دا په مجموع کې له توقعاتو خلاف راووتله. د دې فیصلې هم توقع ته ډېره لوړه وه، توقعات ډېر زیات وو او د افغانانو په اوسنیو ډېرو ناامید ورکوونکیو یا ناامیدۍ په حالاتو کې چې اوس د افغانستان خلک سیاسیون یا دغه هېواد وړي وخت تېروي، داسې فکر کېدی چې دغه غونډه به ډېر پریکنده او اساسي فیصلې وکړي. ولې برخلاف لکه مخکې مې چې وویل، هم یې په جوړښت کې ستونزه وه او هم یې په فیصلو کې، ځکه دوی کومې یولس ماده چې تاسو ورته اشاره وکړله هغه پریکړې وي او هغه درخواستونه وو چې تقریبا مخکې هم په همدغه بڼه باندې دغه نظام، دولت، سیستم او په افغانستان کې همدغه شرایط وو، د حکومت پالیسۍ همدغسې ایجادول او عملا دوی پکې اخته وو. او په دغه یولسو مادو کې بې له دغې یوې مادې څخه چې په هغې کې له علماو څخه غوښتنه شوې وه چې په اجتماعي پاڼیو په میډیا باندې د دولت ضد دریز نه نیسي، د دې نه علاوه کومه بله ماده په دې کې نوې نه وه. همدغه څه چې یولس مادې وي عملا حکومت په همدغې باندې خپله وجیبه بللې وه، په هغې باندې پابند وو او په هغې باندې عمل کوي، که هغه له داعش سره جګړه وه، که هغه د بغاوت ټکه وي د خپلو مخالفینو په وړاندې، که هغه د امارت حاکمیت وی او خلکو باندې دغه اطاعت وجوب وی، دا ټول مسایل ورته نورې تکراري مواد چې وو، یا کله نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دوی کې فکر نه کوم چې داسې یو نوې ماده دي وي چې پخوا طالبانو یا د هغوی حکومت هغه په بله بڼه باندې تفسیروله، تعبیروله یا عملي کوله او له جرګې وروسته دغه بڼه بدله شوې وي. زه په تیرو شلو کالونو کې د افغانستان تقریبا په ټولو لویو جرګو کې مالته حضور درلود یم، او به یعنی دا معنا چې کله به له جرګې مخکې د افغانستان سیاسي وضعیت یو څه وی، له جرګې وروسته به عملا هلته د افغانستان سیاسي اقتصادي روابط او قانون حاکمیت ټوله بڼه ورته بدلېدله. هلته د په ورته لویو جرګو کې یا په داسې اساسي جرګو کې دته خو لویه جرګه هم نشو ویلی، په هغې کې د افغانستان تر ټولو په غټو مسایلو باندې بحث کېده، او له جرګې د فیصلو وروسته د افغانستان د سیاست بڼه ورسره بدلېدله. د افغانستان اساسي قوانین لویې جرګې بدلوي، د وخت حاکمان یې بدلول، او د افغانستان د بهرني سیاست په اړه باندې تصامیم نیول، او هغه تصامیم عملا له جرګې وروسته عملي کېدل. په نړیوال لومړي نړیوال جنګ کې افغانستان کې امیر حبیب الله خان لویه جرګه راوغوښتله، او عملا افغانستان په دغه نړیوال جنګ کې بېطرفه پاتې شوه. تقریبا داود خان، ډاکټر نجیب الله او سردار داود خان همدغه لویو جرګو وو چې جمهور رئیسان یې وټاکله، او سر د جرګې د پرېکړې وروسته په افغانستان کې سیاسي وضعیت بل څه وم. تقریبا په اوو مواردو کې د افغانستان لویو جرګو خارجي سیاست تعریف کړی دی، او حکومت یې مسیر ورکړی دی. تنها دا رقم دوی لوی مجالس یا لویو جرګې وي چې هغه د افغانستان په داخلي لویو مسایلو کې دایره شوی دی. تقریبا په دغه رقم لویو جرګو کې په داسې مهمو غونډو کې چې د افغانستان د ټولو وګړي ورته هیلې امیدونه وو، تقریبا 15 مواردو کې یوازې تقریبا 15 ماده په قانون اساسي کې د دغه جرګې لپاره مشخصه شوې دي، او په ډېرو سختو شرایطو کې دوی دي چې قانون اساسي تدوین کړی، تصویب کړی دی. هدف نو دا وایي چې کله دغه رقم لویې جرګې د افغانستان په تاریخ کې دایره شوې دي، د جرګې له پرېکړې وروسته د افغانستان سیاسي فضا بدله شوې. ولې فکر کوم پرونۍ جرګه د افغانستان درې ورځې مخکې وضعیت، او نن وضعیت چې نن د جرګې له ختمېدو لومړۍ ورځ ده، هېڅ تغییر، هېڅ امید نه دی پیدا شوی. که زه جمعبندي وکړم او په ډېرو لنډو ټکو کې ووایم، هغه به داسې وي چې د ګټې پر ځای باندې ممکن د طالبانو حاکمیت ته تاوان ډېر وه، د امید پر ځای ممکن د افغانانو دپاره ناامیدي زیاته کړې وي ځکه توقعات ډېر لوړ وتې، د دې دپاره چې دوی خپل دښمن یا مخالف له دې جرګې وروسته سرکوب کړي، د سرکوبۍ په ځای هغوی ته د سر اوچتولو جرات زیات ورکړی. په بهرني سیاست کې له جمود غره یا له دیوال سره مخامخ شول، لین دنیا نور ورسره د روابطو د پراختیا لپاره فکر نه کوم له جرګې وروسته دومره لیوالتیا ولري لکه مخکې چې امید وي ورته. خپل کورنۍ او بهرني مخالف یې له زیات فرصت ورته مساعد کړی، او ممکن هغوی ته هم بانې زیاتې کړي. او آخرینی خبر مهمه دا ده چې د دوحې په تړون کې هم یو کال مخکې چې تقریبا یو کال ورته دوی ته وخت ورکړل شوی و چې خپل تغییرات راولي په خپله حکومت ولی کې، فکر کوم امریکایانو لویدیځوالو ته ځینې بانې هم په لاس ورکړي وي چې دوی په یوه کال کې د لویې جرګې د سرپرست حکومت او همه شمول حکومت بعضې مسایل پکې تعریف شوي وو. ته یوه کال پورې کال په پوره کېدو دی، هغوی ونه شوای کړی. ممکن ځینې د دوی بهرنیو دښمنانو مخالفینو ته هم نورې بانې په لاس ورکړي.
ډېره مننه کوو د عزیز زاهد، دلته یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. د عزیز زاهد سره مو خدای پامانی وکړو، خو ښاغلی محمد انور سلطانی لا هم له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. سلطانی صاحب، له طالبانو سره مخالفت په دغه جرګه کې فساد فی الارض او بغاوت ګڼل شوی، ورسره په مقابلې ټینګار شوی، همداراز د ښځو په مسله کې د نړیوالو غوښتنو ته قانعونکی ځواب نه دی ورکړل شوی، تاسو دغه مسلو ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دغه جرګه د افغانستان د انوی لویې جرګې ضروریات او لمازمات درلودل، او فیصلې یې د هغې په شان لازم الاجرا کیدلی شي او کنه؟
جرګه نه وه او نه یې الزامي حیثیت لاره، او جرګه د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د احمدشاه بابا او د میرویس بابا نه شروع، او د امان الله خان او د دې اوسني کرزي صاحب او د اشرف غني صاحب د وخته پورې دغه جرګې په شکل د اشکالو باندې تقریبا هغه جرګې ته ورته سیاست و، خو دې دا تشریح کړه چې دا لویه جرګه نه ده، دې کې د ولسونو استازي نشته دی، دا یوه مشورتي د علماو جرګه ده، د علماو ناسته ده مشورتي، او علماو د مشورتي ناسته کې دا خبره واضح کړله چې دا لویه جرګه نه ده، دې کې باید د سیاسیون داخل نه اوسېږي، دې کې باید د نورو مسایلو باندې بحث ونه شي، دې و تنها د علماو نه خپل هغه داخلي مشوریت اخیسته، د همدغه مشوریت په خاطر باندې دې و دا غونډه رابللې ده، دې ته موږ جرګه نه شو ویلی او نه د جرګې په نامه تعریفېږي.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د عالمانو د دریر وزنې لوی غونډې د ختمېدو په اړه د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی محمد انور سلطانی او خاغلی عزیز زاهد نظرونه ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر اپیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې روتسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لما معمول سره سم اول به د تهران د ورسپانو څخه ځینی مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې لومړی کیهان ورسپان راخلو چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکلی دی. د ایران د کسټم ادارې په یوې اعلامیه کې ویلی دی له ګاونډي هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت په پسرلي کې تجارت $12 میلیارد څخه واوښته. ورسپانې په دوام کې لیکلی دی چې په لویدیځ کې اقتصادي بحران دروند سیوری غوړولی دی، د امریکا په مالی بازارونو کې تر 10% پورې ځوړتیا او آفت، او د اروپا په هوایی ډګرونو کې کاربندیز او اړۍ ګړۍ د خلکو ژوند تریخ کړی دی. ورسپانې په دوام کې لیکلی دی سره له دې چې د امریکا کرغیړن ولسمشر ټرمپ له جامع نړیوال اټومي موافقې یعنی برجام څخه امریکا وستلې و، او جوزف بایدن هم نه غواړي نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستون سي، خو د اصلاحاتو مدعیان چې وایي د جان کیری لاسلیک تضمین دی د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اوسني وضعیت اصلي ګرم یعنی امریکا یې په خپل حال پرېښودلې، او د ایران د اسلامي جمهوریت په سوله غواړي مرکزي ټیم باندې د خپلو حملو شیشت برابر کړی دی. د جرمنی یو سناتور خبرداري ورکړی که د ګازو کمښت دوام وکړي نو د کورونا لپاره د ګرمو اوبو څخه استفاده به محدوده او وار په وار کمی سي. د فلسطین په نیوه کې ټاټوبي کې د ناکراریو او د ورلګېدنې دوام په همدا وروستیو کې د دغه رژیم لا حساسو حتی اټومي سیمو ته هم غځېدلی، او د قدس په شمال کې د سیونیستي رژیم په یو پوځي مرکز د اور سترې لمبې پورته شوي دي. انټرسپټ خبري سایټ اشوا کړی ده چې د امریکا جنگ وزارت پینټاګون یو پټه پروژه د بشپړېدا په حال کې ده چې مقصد یې په لویدیځې اسیا سیمې کې د نیابتي جنگ د اور د لمبو زیاتول دی. د عراق حشد الشعبی ولسی مبارز ځواک دایښ تکفیریان نو د هغه وحشی جنایتکار او د انسانان د قصاب زرغام ابو حیدر د نیول کېدو خبر ورکړي چې دغه یواد سپایکر پوزي په هنځي د یو زرو وسو محصلینو د قتل عام په جنایت کې استر رول لوبولی و.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ افرار ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې داسې لیکي، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په یوې اعلامیه کې د ایران په مسافري الوتکې د امریکا د جنګي بیړۍ د حملې د کلیزې را رسېدو ته په اشارې سره ویلي، د زیاتره دباو ماته خوړلې سیاست په دوام سره د امریکا غلیمانه کړچار هم هغه راز دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان چې د سوریې په دوه ورځني سفر تللی په یو لړ څرګندونو کې روښانه کړې ده باید په سیمه کې د یوه نوي بحران د رامنځته کېدا مخنیوی وکړو. د امریکا یو پخوانی خارجه وزیر هنری کسینجر له ایران سره د 2015 میلادي کال په اټومي نړیوال موافقې په سختو نیوکو سره دا ناکامي بللې او دغه نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنېده د امریکا لپاره ستره خطره بللې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ په پریډ ګراوند کې د امپورټیډ حکومت پر ضد ستره ولسی غونډه جوړه کړې ده او هغه په خپل وینا کې د پاکستان په سترو ارګانونو غږ کړی، له دې مخکې چې وضعیت پیزوانی نه کړی شي. د پاکستان په اسلام آباد کې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ په پریډ ګراوند کې د امپورټیډ حکومت په ضد ستره ولسی غونډه جوړه کړه او هغه په خپله وینا کې د پاکستان پر سترو ارګانونو غږ کړی، له دې مخکې چې وضعیت خراب نه شي د امپورټیډ حکومت غلا او تورن چارواکي دې له واکه لیرې کړی شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا د دیني عالمانو او سپین ژیرو درې ورځنۍ ناسته پای ته رسېده او پر نړیوالو ټولنې او ارګانونو یې غږ کړی د طالبانو موقت حکومت سره د تعامل دوه چنده کړی شي څو د جنگ ځپلو او غم ځپلو افغانانو د رامنځته کېدونکې انساني ناورین او بد اقتصادي وضعیت مخه ونیول شي. د سوریې په الحسکه او دیر الزور ولایتونو کې د تکفیري ترهګرو او امریکایي پوځیانو په ملګرتیا او ملاتړ سره د دغه هیواد د ولس پر غلو دنو ډاکه اچولې ده. په هندوستان کې د اسلام د سپیشلتیاو پر ضد د واکمن بی جی پی ګوند د لوړپورو چارواکو په کړغیرنو څرګندونو د مسلمانانو اعتراضونه هم هغه راز دوام لري.
ایزانو دا هم دا تهران چاپ رسالت رو سپانه دا چه پا خپل ننانیگنه کیه چه پا انترنت که خپره سوه دا لیکله دی. دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا پوز لوی درستیز سردار محمد باقری پا یو لر سرگندوانو که روشانه کرده دا دا هیوات پا درست و پولو که هیچ دول امنیتی مشکل نلرو. البته زینی تیت پرک شرواریشتا چی وصلوال جواکی هم لحر پلوه تر څارنې لاندې ساتي او په سیمه کې د تلپاتې امنیت ثبات ساتل خپل اساسي دنده ګڼي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې روښانه کړې ده چې په سیمه کې انډول زموږ په ګټه په بدلېدو دی. او رسپانی په دوام کې لیکلی دی په امریکا کې د وروستیو ترسره شویو نظر سنجیو ښودلې چې په دوامدار ډول په درېمه اونۍ کې هم د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن عمومي محبوبیت هماغه راز په کمیدا دی او دمګړی 3% ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې په دغې نظر غوښتنې کې د ښاریزو ترمنځ د وسلو د پیر پلور د محدودولو د قانون په تصویبېدا کې د کانګرس د اقدام په باب هم کومې پوښتنې نه دي سوي. په ملګر ملتونو کې د چین استازی ژانګ ژیاوو د ایران د اټومي موضوع په باب د امنیت شورا په څرګند ناسته کې وویل امریکا دې په خپله عملي اقدام سره د ایران منطقي غوښتنو ته سملاسي مثبت غبرګون وښي. العهد خبری سایت په یو راپور کې لیکلی دي سوریه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له سفر په یو وخت د ایران یو بل تیلی کشتی هم په سوریه کې د بانیاس بندر انګن ته ورداخل شوی ده. دا دریمه تیلی کشتی ده چې په څو اونیو کې سوریه ته ورسیږي. بریټش پټرولیم بی پی ستر شرکت په 2018 میلادي کال کې د ایران د طبیعي ګیسو د تولید د 1.5% ودې خبر ورکړی او په یو راپور کې یې په ډاګه کړی ده چې ایران په دغه کال کې په نړۍ کې د طبیعي ګیسو تر ټولو ستر څلورم مصرفونکی هیواد دی.
عزیزانو، ځینو نړیوالو خبرونو هم چې د افغانستان په اړه یې لیکنه کړې، موږ د هغوی څخه د ګاردین ورځپاڼه اخلو چې د افغانستان د دینی عالمانو او سپین روبو په عمومي غونډه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پر وینا لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکې ځپنې د پای غوښتنه کړې ده.
ایزانو، د افغانستان ځینې ورځپانې او همدارنګه ځینې بهرني ورځپانې پاته دي، خو زموږ سره وخت ختم دی. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارم.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.